دا مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپا امیر ساحل درته خراغ لاس توایم. په خبرونه کې د بیلابیلو رپورټونو ترڅنګ درته د اختر مشاعره هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. نن په وارسا کې د ناټو اتحاد دوه ورځنۍ سرمشریزه پیلېږي چې پکې به پر افغانستان بحث کېږي. سعودي عرب د وروستیو بریدونو په تړاو د 12 پاکستانیانو په ګډون 19 کسان نیولي دي، او د بغداد په شمال کې د اهل تشیع پر یو مزار د وسلوالو په برید کې 15 کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. نن د پولینډ په پلازمینه وارسا کې د ناټو اتحاد غړو هیوادونو په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې د افغانستان په اړه بحث کیږي. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت ویان جنرال چارلز کلیولند 13 ورځ مشال راډیو ته وویل هیله لري چې اتحاد به تر 2000 زیږیز کال له افغانستان سره د ملاتړ بیلابیلې ژمنې وکړي.
I think the message that you can expect is
ز فکر کوم لوارساس خچ د کوم پیغام توقع کیدی شي هغه د ژمن او تعهد پیغام دی. لمړی ز باور لرم چې د روزنی سلام مشورې او همکاري ماموریت به تر 2010 کال و غزيږي. دویم تعهد به د مالی ملاتړ تعهد وي، او د همدغه تعهد لمخې به له 2010 کال تر 2020 کال د افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ وشي، او وروستی تعهد به دا وي چې د ناټو غړي هیوادونه به له افغانستان سره د سیاسي اړیکو د دوام شمنه وکړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم غونډې ته ورغلي دي. رپورټونه وایي افغان پلاوی به د وارسا له غونډې څخه شپږ مهمې غوښتنې وکړي چې پکې به د افغان امنیتي ځواکونو روزنې او تجهیز پروګرامونو دوام او د هوایي ځواک پیاوړتیا هغه شامل دي. سعودي عرب وایي څو ورځې مخکې په مدینه کې پر مسجد نبوي ځانمرګی برید کوونکی ځوان سعودي وګړی و چې د نشئی موادو کارولو سابقه یې لرله. د سعودي عرب کورنیو چارو وزارت بیگا ویل د جولای 4 نیټې برید په تړاو یې 12 پاکستانی او 2 سعودي مشکوک کسان نیولی دي. وزارت وایي شپږ ویشت کلن نایر النجیدی البلوی له مسجد نبوي سره نږدې د ګاډو درولو له ځایه تیر شو، او چې امنیتي سرتیرو ودراوه نو ځانمرګی برید یې وکړ چې پکې 4 سرتیري ووژل شول. بیان وایي پر هماغه ورځ په قطیف ښار کې د اهل تشیع له جماعت سره هم درې ځانمرګو برید وکړ چې پکې هیڅ پولیس یا ولسی وګړی نه دی وژل شوی. بیان وایي دا کسان عبدالرحمن سالم احمد، ابراهیم سالم احمد او عبدالکریم الحسنی نومیږي چې ټول حکومت ضد فعالان ول. د سعودي عرب کورنیو چارو وزارت د نیول شویو 1900 وګړو نمونه نه دی ښودلی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د ناټو مشر یان ستولتنبرګ وایي د وارسا په سرمشیزه کې به د نړیوالې ترهګرۍ په ګډون د اروپا په امنیت هم بحثونه او پریکړې وشي. ستولتنبرګ تیر ماښام خبریالانو ته ویل په تېره یوه لسیزه کې روسیې خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي دي. دوی ویل ناټو هڅه کوي چې په اروپا کې دفاعي نظام لا پیاوړی کړي.
We will take new major steps.
موږ به د خپل ګډ دفاعي سیستم د اسره کولو او خپلو پلو پوری سیمو ته د ثبات ورکولو لپاره نوي سترګامونه پورته کړو، چې په پولند، استونیا، لاتویا او لیتوانیا کې زموږ د پوځي حضور پراختیا هم پکې شاملېږي.
ستولتنبرګ زیاته کړه چې له څو کلونو راهیسې په نړۍ کې امنیتي ګواښونه زیات شوي دي چې ورته ناټو په پوره هوډ او چټکۍ ځواب ویلی دی. د ناټو سرمشریزې ته امریکایي ولسمشر باراک اوباما هم ورغلی دی. د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې یو ایس ای ډی په افغانستان کې د نجونو تعلیم لپاره د 25 میلیون ډالرو مرستې اعلان کړی دی. یو ایس ای ډی 13 ورځ ویل دا مرستې به د برتانیا د نړیوال پرمختګ له وزارت سره د یو ګډ پروګرام له لارې لګول کیږي. د ادارې چارواکي ویلي دي چې د دوی مقصد له 9 تر 12 ټولګي پورې نجونو ته د روزنیزو پروګرامونو پراختیا ده. عراقی چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د بغداد په شمال کې د شیعهګانو پر یو مزار توغندي ورولي او پکې یې ځانمرګي بریدونه کړي دي. چارواکي وایي 13 ورځ ناوخته وسلوالو پر مزار د ګڼې ګوڼې پر وخت توغندي وورول چې له کبله یې وارخطایي او ګډوډي پیدا شوه. دوی وایي پر همدې مهال د پوځیانو په جامه کې درې ځانمرګي ودانۍ ته ورننوتل او چاودنې یې وکړې چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او له 40 زیات ژوبل شوي دي. څو ورځې مخکې د بغداد په مرکزي سیمه کې په یو موټر بمی برید کې لږ تر لږه 292 کسان وژل شوي او شاوخوا 200 ژوبل شوي ول. پرونی برید له بغداد شاوخوا 55 میله لري په بلاد کې د سید محمد بن علي الهادي په مقبره کې شوی دی. د حمله پر وخت ګڼ خلک د اختر لمانځلو لپاره مزار ته ورغلي ول. چارواکي وایي دوه ځانمرګو بریدګرو د مزار په وره کې چاودنې وکړې او درېیم یې مزار ته ننوت او پر ظاهرینو یې لاسي بمونه ور وتوغول. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په یو بیان کې د حملې ذمواري منلې ده. او جرمنی او پاکستانی وګړی ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولی دی. د جرمنی څارنوال دفتر بیګا وویل دا کس سید مصطفی نومیږي او یو 1.5 کلن دی چې دوه ورځې مخکې د هیواد له شمالي بریمن ښاره نیول شوی دی. د څارنوال دفتر په بیان کې ویلي دا کس له ایران سره تړلې یوې استخباراتي ادارې سره په رابطه کې و. په بیان کې نور معلومات نه دي ورکړل شوي. پر نیول شوي کس تور دی چې د جرمن اسرائیلو د ټولنې مشر او له هغه سره د نږدې کسانو جاسوسي کوله او تیر کال په اکتوبر کې یې ایران ته معلومات ورکړي ول. دا ټولنه د جرمني او اسرائیلو ترمنځ تعلقات پراخوي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 521 کیلو هرتز اوري. نن په وارسا کې د ناټو سرمشریزه پیلېږي چې پکې به د امنیت په برخه کې له افغانستان سره ژمنې کیږي.
I think the message that you can expect it will be commitment from the West to Afghanistan.
په افغانستان کې د بشري حقوقو ادارو له ناتو غوښتنه کړې چې له کابل سره په مرستو کې بشري حقوقو ته پاملرنه وکړي. د ناتو مشر یان ستولتنبرګ وايي په نننۍ سرمشریزه کې به د ترهګرۍ په ګډون د اروپا امنیت په اړه هم بحثونه کیږي.
This is a defining moment for our security.
د بلخ اوسیدونکو تور پورې کړی چې د ازبکستان امنیتي ځواکونه د افغانستان په خاوره کې ناقانونه کارونه کوي. په دې اړه یو ځانګړی رپورټ لرو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې اختریزه مشاعره در خبرو.
په یو ډاکټر مې علاج نشي طالب جان وای کنه د شول ټاس یې پسړګي وشتل یمانه.
لمشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو د دې غړې په زیاتره برخه کې د ناتو سرمشریزه په اړه باندې خبرې کوو. د ناتو دوه ورځنۍ سرمشریزه نن په وارسا کې پیلېږي چې پکې به د افغانستان امنیت او ترهګرۍ پر ضد پر نړیوالې جګړې خبرې کیږي. د ناتو ځنو چارواکو تیر ماښام مشال راډیو ته وویل په غونډه کې به تر 2000 زیږیز کاله له افغانستان سره د پوځي مرستو د دوام په اړه باس کیږي. تفصیل له وارسا څخه احمد شیبر راکوي.
د دې دوه ورځنۍ غونډې د اجنډا په سر کې د افغانستان موضوع شامل ده. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله برخه اخلي. د ناتو د 28 غړو هیوادو مشران به نن په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د تمدید مسله وڅېړي تر څو دا ماموریت تر 2014 کال وروسته وغځول شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان په اړه پر یوې بلې مهمې موضوع خبرې کیږي. دوهمه مسله له افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو سره تر 2000 میلادي کال پورې د مرستې موضوع ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ وویل چې د روان کال تر پایه به په افغانستان کې 1400 پوځیان پریشتي. مخکې امریکا ویلي وو چې د خپلو پوځیانو شمیر به د 2014 کال تر پایه 5500 ته راښکته کړي. د امریکا د ولسمشر د دې پریکړې هرکلی افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ کړی دی. دوی دواړو د اوباما پریکړه له افغانستان سره د ناتو د مرستو د دوام لپاره مهمه ګڼلې ده. د افغانستان حکومت ویلي دي چې له ناتو او ملاتړو څخه یې هیله لري چې د راتلونکو 5 کلونو په مخه له افغان ځواکونو سره هر کال 5 میلیارد ډالر مرسته وشي. د افغانستان هوایي ځواکونه تجهیز شي او له تروریزم سره هر اړخیزه مبارزه وشي. ناتو بیا د افغانستان له حکومت غوښتي دي چې له اداري فساد سره مبارزه وکړي او د شی حکومتولۍ په برخه کې پراخیا چې وکړي. د آسیا لپاره د بشري حقونو د څار د ډلې مسول براد ادمز روانه اونۍ د ناتو د سرمشریزې په اړه وویل چې افغان حکومت باید د خپلو امنیتي ځواکونو د تیریو مخه ونیسي او ماشومان د امنیتي ځواکونو لیکو ته استخدام نکړي. د آسیا لپاره د بشري حقونو د څار د ډلې مسول پر ناتو هم ژغ کړی دی چې په افغانستان کې د ملکیانو د ساتنې لپاره جدي هڅې وکړي. د ناتو یو چارواکی وویل چې د ناتو مشران به د ورسا په غونډه کې داسې یو تګلارې جوړ کړي چې د ناتو د عملیاتو پر مهال د ملکی تلفاتو مخه ونیول شي. د دې تګلارې جزئیات تر اوسه روښانه نه دي، خو څه چې څرګند دي هغه دا دي چې د ناټو مشرانو ویلي دي چې اجازه به ورنه کړي چې افغانستان بیا د نړیوالو ترورستانو په خوندي پناه ځای بدل شي.
د احمد شیبر رپورټ مورد په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د ښځو او رسنیو حقوقو ادارو او فعالانو په ورسا کې د ناټو سرمشریزي لګډونوالو غوښتنه کړې چې افغان حکومت د بشري حقوقو ملاتړ ته وهڅوي. دوی په ځانګړي ډول د ښځو حقوقو او بیان ازادۍ ته د زیاتې پاملرنې غږ کړی دی. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ناټو لاغړو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د ملي اردو او پولیسو تعلیمي پروګرامونه جاري وساتي او د نړیوالو بشري قوانینو پرانا کې وروزي. د دې کمیسیون مشر سیما سمر پرون وویل د افغانانو د انساني حقوقو د خوندیتوب لپاره مهمه ده چې مسلکي او د بشري حقوقو نړیوالو قوانینو ته متعهد امنیتی ځواک وروزل شي. موږ اساسي غوښتنه دا ده چې ناټو له افغانستان سره خپلې مرستې جاري وساتي او د افغانستان له حکومت توقع لري چې د کومکونو د ترلاسه کولو په صورت کې له طبیعي سپرته د امنیتي ځواکونو پروزنه او د هغوی د پیاوړتیا لپاره کار ورڅخه واخلي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر ټینګار وکړ چې له نړیوالو مرستو باید په افغانستان کې د بشري حقوقو نړیوالو قوانینو ته د درناوي په چوکاټ کې کار واخیستل شي. د افغانستان د شتو شبکې هم په ورسا کې د ناټو سرمشریزي ته خپل غوښتنو لیک استولې دی. د دې ټولنې ویغړې محبوبه سراج وویل په دې لیک کې غوښتنه کړې چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو او ادارو کې د شتو د ستونزو د حل او د هغوی په وړاندې د زور او زیاتی د مخنیوي هڅې وشي. موږ ټول افغان شتو ته د امنیت غوښتنه کړې په ځانګړي ډول موږ اردو او پولیسو کې د شوزو د پرمختګ لپاره پر زیات ناتړ ټینګار کړی ځکه په پولیسو او اردو کې د شوزو د جذب او د هغوی روزنې لپاره زیات پیسې د افغانستان حکومت تور کول کیږي. موږ غواړو چې د شوزو ته زمينه برابر شي چې د دغه مرستو اعظمي استفاده وکړي. آزادو مطبوعاتو د ملاتړ ادارې نه هم د ورسا په غونډه کې لګډونکوونکو غوښتنه کړې چې د افغانستان پر حکومت ټینګار وکړي چې د خبريالانو سره د معلوماتو په شریکولو کې محدودیت کم کړي. د دې ادارې مشر مجیب الله خلوتګر وویل چې له افغانستان سره د ناټو د مرستو نوې ژمنې باید مشروطې وي.
اول حمایت از ازادي بیان
و... اول شرط باید دا وي چې د افغانستان حکومت د رسنیو ملاتړ زیات کړي. دوهم حکومت باید د معلوماتو محدودیت لري کولو ژمنه وکړي. دریم شرط باید د خبريالانو پر وړاندې د تشدد مسأله وي چې په ډیرو مواردو کې د افغانستان حکومت لاس پکې لري باید دا بند شي. بل شرط باید دا وي چې افغان حکومت پر خبريالانو د زور او زیاتی عاملین ونیسي او محاکمه یې. د بي سرحده خبر ریالانو ټولنې هم د ناټو له غړو هیوادونو او د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې چې د آزادو مطبوعاتو او ژورنالیستانو د ملاتړ هڅې زیاتې کړي. د ادارې پرون وویل چې افغانستان د بیان د ازادۍ لپاره د نړۍ په 130 هیوادونو کې 130 ځای دی. د بي سرحده خبريالانو ادارې غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو امکان هم باید تر هغو لغوه وي چې طالبان له آزادو مطبوعاتو سره دښمنۍ پرېږدي او د بشري حقوقو نړیوالو اصولو ته درناوی څرګند کړي.
اوریدونکو تاسو اوریدلی دي چې نن د پولند په پلازمینه وارسا کې د ناټو د ورځنۍ سرمشریزه کې افغانستان د دې سرمشریزه د ایجنډې له مهمو موضوعاتو څخه دی. ویل کېږي چې په غونډه کې به ناټو په افغانستان کې د خپل ماموریت په اړه مهمې پریکړې وکړي. په کابل کې د مشال راډیو همکار او د ازادۍ راډیو دفتر مشر حمید مومند په افغانستان کې د ناټو قاطع ملاتړ ماموریت له ویاند جنرال چارلز کلیولند سره خبرې کړې دي او له دې پوښتلي چې د وارسا له سرمشریزه څه هیلې لري.
I think the message that you can expect is
ز فکر کوم لو ورسات خچ د کوم پیغام توقع کیدی شي هغه د ژمنه او تعهد پیغام دی او دغه تعهد له پخوا د ناټو د رهبری او په انفرادي توګه د ملتونو د مشرتابلو لوري بیان شوی دی او د ژمنه د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې په بروکسل کې وشو بیان شوی. موږ د ژمنه د دفاع د وزیرانو په غونډه کې واوریدل او مولیدل او ز فکر کوم چې بیا به هم د ژمنو بیان د ورسا په غونډه کې وشي او د تعهد به په مختلفو بڼو وشي. لمړی زباور رم چې دروزنی سلام مشورې او همکاري ماموریت به تر 2018 کال وغځيږي او تاسو به وګورئ چې د ناټو سرتیري په همدغه غذایی کې چوس فعالیت کوي پاتې شي. دویم تعهد به د مالی ملاتړ تعهد وي او د همدغه تعهد لمخې به 2018 کال تر 2020 کال د افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ وشي او وروستی تعهد به دا وي چې د ناټو غړي هیوادونه به له افغانستان سره د سیاسي اړیکو د دوام شمنه وکړي. په ټوله کې به موضوع له افغانستان څخه د لویدیز ملاتړ وي.
Stand.
په افغانستان کې روانو حالات ته په کتو او په ورته وخت کې د هیواد په ځینو سیمو کې د شخړو په زیاتېدو فکر کوي چې د غوڅ ملاتړ ماموریت چې د روزنې سلام مشورې په برخه کې له افغان ځواکونو سره همکاري کوي تغیرات به پکې رامنځته شي. موږ توقع نه لرو چې په ماموریت کې به تغیرات رامنځته شي. زموږ باور دا دی چې ناټو به د افغان ځواکونو روزنې سلام مشورې او همکارۍ ته دوام ورکړي، ځکه چې زموږ واقعي رول او هدف دا دی چې افغان ځواکونه څومره چې زموږ له وسه کېږي پیاوړي کړو او موږ به له افغانانو سره د پایدار امنیتي ځواکونو په رامنځته کېدو کې مرسته وکړو. خبره یوازې د یوې شپې د جګړې د ګټلو او یا هم د راتلونکي میاشتې د جګړې ګټل نه دي، بلکې اساسي خبره دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه باید داسې پیاوړي شي چې د خپلې خاورې د امنیت د ټینګښت تر څنګ د سیمه ییزو ګواښونو د دفع کولو توان هم ولري. نو موږ یوازې د یوې شپې پر جګړې پانګونه نه کوو، بلکې هڅه مو دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه په اوږده مهال کې پر خپلو پښو ودرېږي. لکه څنګه چې زه پوهیږم، تاسو یعنی ناټو د افغانستان له روان وضعیت څخه په قانوني توګه ارزونه لري. ستاسو ارزونه څه ده؟ بله، په افغانستان کې تاوتریخوالی شته چې وحشتناک دی، خو زموږ نظر دا دی چې په ټوله کې افغان ځواکونو د تیر کال په پرتله ښه اجرات کړي. په تیرو څو میاشتو کې د پسرلنیو عملیاتو پر مهال کومې لاسته راوړنې چې افغان ځواکونو لرلې، د افغان ځواکونو د پرمختګ په اړه یې موږ امیدواره کړي یو. خو اوس په دې هم پوهیږم چې افغان ځواکونه به له تاوتریخوالي ډکې او بدې ورځې هم ولري، خو موږ ګورو چې دوی د حالاتو د کابو کېدو لپاره ورو خو ثابت پرمختګ لري. او کله چې دا له طالبانو سره مقایسه کوي، هغوی د رهبرۍ په کچه کې ستونزې لري او په خپلو کې درس پیدا شوی او په خپلو منځو کې د جګړې شاهدان یو، او داعش هم ورسره جګړه کوي. نو موږ باور لرو چې افغان ځواکونه ورو خو ثابت پرمختګ لري. که د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو برخې ته راسو، افغان چارواکو په مکرره توګه له ناټو، امریکا او نورو متحدینو د تجهیزاتو او تیارو غوښتنه کړې ده. نو آیا پر دې موضوعاتو به هم په ناسته کې خبرې وسي؟ که څه هم په دقیقه توګه نه پوهیږم چې پر دې موضوعاتو به بحث وشي، خو په هغه څه چې زه پوهیږم هغه دا ده چې یوازې د 2014 کال د جنورۍ له میاشتې 8-9 جنګي الوتکې افغانستان ته رسیدلې چې له څلورو یې عملاً استفاده پیل شوې او ښایي تر راتلونکې یوې اونۍ به 13 MD-15 هلیکوپټرې افغانستان ته راشي او د نورو هغو تر څنګ په جګړه کې به ترې استفاده وشي.
په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت له ویان جنرال چارلز کلیولند سره مو د حمید مومند مرکه اوریده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او اوریدونکو، اوس هم د ناټو د نننۍ سرمشریزه نړیوال اړخ ته ورزو. د ناټو اتحاد مشر ین ستولتنبرګ وایي ترهګرۍ او په منځني ختیځ کې روانو حالاتو نړۍ له لا زیات ګواښ سره مخامخ کړې ده. ستولتنبرګ بیګا وویل روسیه په 13 یوه لسیزه کې خپل دفاعي لګښتونه ډیر زیات کړي دي. دوی ویل ناټو ټولو ګواښونو ته په چټکۍ ځواب ویلی دی. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
د ناټو تړون عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویلي چې تروریزم او په عراق، سوریه او د افریقا په شمال کې د امنیت خرابېدو نړۍ له زیات ګواښ سره مخامخ کړې ده. ستولتنبرګ پر هغو ګواښونو چې ناټو تړون ور سره مخامخ دی په خبرو کې روسیې ته اشاره وکړه. ویل چې مسکو په وروستۍ لسیزه کې خپل دفاعي مصارف درې چنده لوړ کړي او د اروپا د یو خپلواک هیواد اوکراین پر ضد یې له قوې کار اخیستی دی. دا زموږ د امنیت لپاره ټاکونکی وخت دی. نړۍ د څو کلونو خو په پرتله په ډیر خطرناک ځای بدله شوې ده، خو ناټو دې خطرونو ته په سرعت او له تعهد سره ځواب ورکوي. د وارسا په غونډه کې به د بحثونو یوه مهمه برخه د داعش پر ضد د مبارزې او په عراق او سوریه کې د دې ډلې د فعالیت د مخنیوي پر څرنګوالي وي. داعش په اروپایي هیوادونو او ترکیه کې د زیاتو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ پر نو وویل موږ به پر دې بحث وکړو چې څرنګه د تروریزم پر ضد د اغیزمنې مبارزې لپاره استخباراتي معلومات شریکولی سو. د ناټو مشران به همدارس د انټرنیټي حملو د مخنیوي او د دې تړون په مرکز کې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د ځانګړې برخې د جوړولو موافقه وکړي.
د ناټو په نننۍ او سبانۍ سرمشریزه کې یوازې د افغانستان نه بلکې د اروپا امنیت پر موضوعاتو هم مفصل بحثونه کېږي. دا مو د فرشې جلالزی په رپورټ کې واورېدل. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې خبریال براین ویټمور د ناټو سرمشریزې او له اروپا سره په تړلو امنیتي موضوعاتو ته کتنه کړې ده. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې خبریال براین ویټمور لیکي، شاوخوا دوه کاله مخکې د برتانیې په ویلز کې د ناټو سرمشریزه شوې وه. هغه مهال د اتحاد په یو ډول بیړني حالت کې و، ځکه چې تر غونډې دوه میاشتې مخکې روسیې د اوکراین کریمیا سیمه له ځان سره تړلې وه. ویټمور لیکي، دا ځل په سرمشریزه کې ناټو یو اوږدمهاله پلان جوړوي. چارواکي وایي د جمعې او خالی پر ورځو د ناټو په غونډو کې د شویو فیصلو اثرات به تر راتلونکو لسیزو پورې ولیدل شي. دا ځل غونډه خاص پر یو داسې وخت هم کیږي چې دوه اونۍ مخکې د برتانیا اکثریت وګړو له اروپایي ټولنې څخه د جلا کېدلو په حق کې رایه ورکړه. ویټمور ځینې مهمې نقطې بیانوي چې ناټو په غونډه کې به ور باندې باس کیږي. دا موضوعات د اروپا دفاعي نظام پیاوړی کولو ګرد راڅرخي، ځکه چې په ختیځ کې روسیا پرته ده او د چارو پوهانو په اند اروپایي او امریکایي مشران فکر کوي چې د اروپا د سولې، امنیت او جمهوري ثبات ساتل ډېر اړین کارونه دي او صرف نظر کېدای نشي. دوه کاله مخکې ناټو په استونیا، لاتویا، لیتوانیا، پولینډ او رومانیا کې پوځي تاسیسات جوړ کړل او د شټک خبرګون ځواک یې رامنځته کړ چې د خطر مخنیوي لپاره به تیار وو. تمه ده چې په ورسا کې به د دې ختیځ ځواک پر لا پیاوړي کولو هوکړه وشي او استونیا، لاتویا، لیتوانیا او پولینډ کې به د زرو زرو سرتیرو بټالینونه جوړ کړل شي. براین ویټمور لیکي، خو یوازې د بالټیک هیوادونه نه دي بلکې شمالي اروپا هم ښایي دفاعي نظام ته اړتیا ولري. شنونکي او چارواکي وایي همدا لامل دی چې سویډن او فنلینډ هم ناټو ته نږدې کیږي. براین ویټمور لیکي، یوازې دا دوه محاذونه نه دي بلکې د اروپا په ختیځ او جنوب کې یوه بله اندېښنه هم موجوده ده. د کریمیا له روسیې سره تر تړلو وروسته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په وینا د تور سمندرګي سیمه هم ښایي له خطر سره مخامخ وي. شنونکي هم د اردوغان له نظر سره موافق دي. همدا ښایي لامل وي چې رومانیا پلان لري چې د وارسا په غونډه کې ناټو ته د تور سمندرګي په اوبو کې د پخې او مسلسلې ګزمې کولو وړاندیز وکړي. براین ویټمور زیاتوي چې د وارسا په غونډه کې به د ناټو اتحاد غړي هیوادونه پر څلورم خطر هم خبري وکړي. دا خطر د انټرنیټي بریدونو دی چې لکه بلې په لومړي ځل ناټو د انټرنیټ نړۍ هم د دفاع لپاره کارول پیلول غواړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو، اوس هم یو ځانګړی رپورټ لرو. د افغانستان په شمال کې له آمو سیند سره د منځنۍ آسیا هیوادونو پوځي فعالیتونه زیات شوي دي چې د شمالي ولایتونو اوسیدونکو اندېښنې یې پارولې دي. د بلخ اوسیدونکي تور پورې کوي چې له ازبکستانه د هغه هیواد پوځیان د افغانستان په خاوره کې خلک نیسي او ځینې یې له کلونو راهیسې زنداني کړي دي. د بلخ ولایت ویاند وایي ځینې افغانان د ماهیانو نیولو په موخه د آمو سیند څنډو ته ورځي او بیا ښایي نیول شوي وي. ازبکستان لا په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی تفصیل راکوي.
د افغانستان په شمال کې د آمو سیند څنډې ته پراته افغانان د دې هیواد په قلمرو کې د ازبکستاني پوځیانو د غیر قانوني فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګندوي او ترې شکایت لري. بلخ ولایت کې د کلداری او شورتپي ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په آمو سیند کې د ازبکستاني جنگي کښتیو نظامي ګزمې زیاتې شوي او ازبک سرحدي سرتیر د افغانستان په قلمرو کې دننه ځوانان نیسي او بیا یې زنداني کوي. ملا عبدالرحیم د بلخ ولایت د کلداری ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په آمو سیند کې د ازبکستان نظامی گزمو لزیاتی دو سرسم د آمو سیند په سواحلی برخو کې دوی ته هم امنیتی ګواښ او هم مالی زیانونه زیات شوي دي. ملا عبدالرحیم وویل چې ازبکستانی پوله ساتي ځواکونه د افغانستان په قلمرو کې دننه افغان کب نیونکي او چوپانان چې ساحل ته نږدې په ځنګل کې په کار مصروف وي نیسي او بیا یې زندان ته است. ملا عبدالرحیم وویل نږدې یو کال کې څو تنه ځوانان ازبک ځواکونو ونیول چې تر دمه یې نه مړی او نه هم ژوندی معلوم دی. موږ خبر نه یو چې زنداني دي او که وژل شوي دي. دا کسان یې د کلدار ولسوالۍ د قرن توقي له سیمې څخه چې خواجهغل سوار ته نږدې سیمه ده ونیول. دا ساحه د کلدار ولسوالۍ او افغان دولت ته اړوند سیمه ده. دوی له همدې ځایه شپږ تنه بوتلل، څو تنه یې راخوشي کړل، خو درې تنه تر دمه ترې تن دي. د هغه په خبره چې ازبکستاني ځواکونو لخوا نیول شوي افغان ځوانان د ازبکستان په زندانونو کې د بسر نوښتې په حالت کې شپې او ورځې سبق کوي. د کلدارې او شورتپي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په آمو سیند کې د ازبکستان د جنگي بیړیو حضور سبب شوی چې د افغانستان لوري ته د اوبو لنګر زیات شي او سواحلي سیمې له سیند سره لاهو کړي. یوازې د کالداري ولسوالۍ اوسیدونکي نه دي چې ازبکستاني ځواکونو پرې دا ناوړه ورځ راوستې ده. د شورتپې ولسوالۍ اوسیدونکي هم ورته ستونزه لري. دوی وایي چې ازبک پوځیانو د دې ولسوالۍ له شپږو کلیو څخه چې پکې تتاروغ، جنګلارق او هزاره توقع سیمې هم شاملې دي، شل تنه ځوانان نیولي او لا هم په زندان کې اوسیږي. د دې ولسوالۍ یوه قومي مشر حاجي عبدالرشید ازادي راډیو ته وویل چې د حبیب الله په نامه یې د هغه د یوې خور زوی هم نیولی چې تر دمه یې مړی او ژوندی نه دی څرګند. هغه وایي چې نه پوهیږي حبیب ژوندی دی او که ازبکستاني ځواکونو وژلی دی. حاجی عبدالرشید زیاته کړه زموږ لوري ته چې شپون، کب نیونکی او تور اچونکی هر څوک چې وي د ازبکستاني سرتیرو لخوا نیول کیږي. له چوباش سیمې څخه یې حتی لس کاله مخکې یو کس ونیوه چې تر دمه تری تم دی، نه یې مړی او نه یې هم ژوندی پیدا کیږي. هغه هلک زما خوریی وه چې حبیب نومېده او تر دمه لا درک دی. په دې حکله مو وغوښتل چې څو په بلخ کې د سرحدي پولیسو قماندان میر نعیم حیدری نظر هم له ځان سره ولرو، خو هغه په دې اکړه د معلوماتو له شریکولو څخه ډډه وکړه. له دې سره سره بیا د بلخ والی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځوانان د اقتصادي او مالي ستونزو له امله د بې خبرۍ په حالت کې د شیرین بوی راټولولو او یا هم د کب نیونې لپاره د سین هاخوا څنډې ته ورځي چې د ازبکستاني ځواکونو لخوا نیول کیږي. دوی د امو سیند په سواحلو کې اکثرا د فقر او بېوزلۍ له امله د ازبکستان لوري ته د شیرین بویې راټولولو او د کب نیونې په خاطر ورځي چې د بې خبرۍ په حالت کې د ازبکستاني سرتیرو لخوا نیول کیږي او له څېړنو او پوښتنو وروسته بیرته راخوشي کیږي. د امو سیند په سواحلي سیمو کې قومي مشران وایي چې د ازبکستان له لوري اکثرا بې ګناه نیول شوي افغان ځوانان د ازبکستان په زندانونو کې د مخدره توکو او غیر قانوني کړنو په تور اوسیږي. مجیب رحمان حبیبزای، ازادي راډیو، بلخ.
اوریدونکو راځي چې وس هم درته د انور خیال په غږ د غزل در خپور کړو.
ژوندون ارمان کولاړې د زړه بازار ته رولم رولم کولاړې ma dikhna
د انور خیال په غږمو غزل اوریده. وسم په پیښور کې 9:30 او په کابل کې 9:00 شوې د خبرونو لنډیز. نن د پولند په پلازمینه وارسا کې د ناټو اتحاد غړو هیوادونو په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې د افغانستان په اړه بحث کیږي. سعودي عرب وایي څو ورځې مخکې په مدینه کې پر مسجد نبوي ځانمرګی برید کوونکی ځوان سعودي وګړی و چې د نشه یي موادو کارولو سابقه یې لرله. د سعودي عرب کورنیو چارو وزارت بیګا وویل د جولای 4 نیټې برید په تړاو یې 12 پاکستاني او 2 مشکوک سعودي وګړي نیولي دي. د ناټو مشر یان ستولتربرګ وایي د وارسا په سرمشریزه کې به د نړیوالې ترهګرۍ په ګډون د اروپا پر امنیت هم بحثونه او پریکړې وشي. د ناټو سرمشریزې ته امریکایي ولسمشر باراک اوباما هم ورغلی دی. د امریکا نړیوالې پرمختیا ادارې USAID په افغانستان کې د نجونو تعلیم لپاره د 25 میلیون ډالرو مرستو اعلان کړی دی. USAID 13 ورځې ویل دا مرستې به د برتانیا د نړیوال پرمختګ له وزارت سره د یو ګډ پروګرام له لارې لګول کیږي. عراقی چارواکی وایي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د بغداد په شمال کې د شیعهګانو پر یو مزار توغندي ورولي او پکې یې ځانمرګي بریدونه کړي دي. چارواکی وایي 13 ورځې ناوخته وسلوالو پر مزار د ګڼې ګوڼې پر وخت توغندي ورول چې له کبله یې ورختایي او ګډوډي پیدا شوه. دوی وایي پر همدې مهال د پوځیانو په جامه کې درې ځانمرګي ودانۍ ته ورننوتل او چاودنې یې وکړې چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 30 زیات ژوبل شوي دي. اسلامی دولت وسلوال ډلې په یو بیان کې د حمله ذمہواری منلې ده. او جرمنی یو پاکستانی وګړی ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولی دی. د جرمنی څارنوال دفتر بیګا وویل دا کس سید مصطفی نومیږي او 1.5 کلن دی چې 2 ورځې مخکې د هیواد له شمالي بریمن ښاره نیول شوی دی. اوریدونکو د کوچنی اختر په مناسبت په خوست کې یو شمیر شاعرانو او فرهنګیانو مشال راډیو ته ځانګړې اختریزه مشاعره کړې ده چې په دې مشاعره کې شاعرانو خپل او ځنو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې او نظمونه او بیتونه لوستي دي. ځنو یې پکې ترانوم هم کړی دی. دغه مشاعره راته له خوسته نجیب الله لوخیل را لېږلې ده او د مشاعرې نظامت چارې یو د خوست یو شاعر سکندر پر مخ وړي دي. راځي چې وایو
د مشال رادیو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو او همداشان د خوست د سیمې ځوانو شاعرانو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. خوښ او خوشاله چې دا د یو وار بیا د کوچنی اختر خوندور شپې او ورځې را ورسېدې او په دې سره یو وار بیا د خوست د سیمو ځوانو شاعرانو تصمیم نیولی څو د مشال رادیو لپاره یو وار بیا اختریزه مشاعره ثبت کړي. رازو مشاعره پیلو د نسیم اسار په دغه دوو بیتونو باندې لیکي چې ستا د یادونو او د خپل زړګي په اړه وایم. ستا د یادونو او د خپل زړګي په اړه وایم خوله مې خوږه شي چې زه کله کله ګوړه وایم. د پېښور د پښتنو د کاپیرو لهجه ده ځکه خو وړاندې له خبرې مړه مړه وایم. رازو مشاعره پیلو لومړی نوم شاهدالله اقبال لیکلی. درون چک چک ورته وکړه.
سلام او مینا ټول ملګرو ته مشال رادیو خو غوریدونکو ته د اختر مبارکې وړاندې کوم. غزلونه در سره دي. د غزل مخ کې او بیت شاعر راته معلوم نه دی. اغه نو ورسته می خپل سو بیتونه دي. ګل سره وګمه بهار ته غېګه ورکوي. ګل سره وګمه بهار ته غېګه ورکوي. یار چې په اختر کې یار ته غېګه ورکوي. اوس می خپل بیتونه دي. هیر د کړما پری دی خودم لار دی رانه بیل کړه. هیر دی کړم پری دی خودم لار دی رانه بیل کړه. اوس دې نو جانان زندگی راته مشکل کړه. اوس می د ژوندون کشته سورې سورې به کار شو. تا چرا به هر د خپل مینې له ساحل کړه. یا مکتبه جوړ چې کړې زما پر هر زړګی. یا مکتبه جوړ سکړه زما پر هر زړګې. خدای خدای ډاکټر اک او خدای دې خه قابل کړه. مننه. رزم غزل ته وي را باندې تنگ ده د دې لوی نړۍ غېګا. را باندې تنگ ده د دې لوی نړۍ غېګا. چیرنه لره د ملګرو د مرکه غېګا. او دا سمو ده غزل لیکې نشم لا میلې داده. دا سمو دا غزل لیکې نشم لا میلې داده. دا سمو دا را کړې نه د خاپېرې غېګا. او لموده پس مو سره ولیدل حیران کړم لموده پس مو سره ولیدل حیران کړم رانه چا پیر کړلې ونی مې لونی غېګا
اوخ کو سره سما قافله د غم روانوي اوخ کو سره سما قافله د غم روانوي ژوند د اختر پورز دی هم را سره ورانوي مننه کو د ځوان شاعر اقبال صاحب څخه خیبر درمان دی راشي
تاسو درنو شاعرانو لیکوالانو او د مشال رادیو ټولو اوریدونکو ته د کوچنی اختر مبارکي وړاندې کوم په دې تمه چې دا اختر به نور زموږ په ګران افغانستان کې د سولې اختر وي تا چې به ما ته رانیول سترګې لتا مې ډېر شرمېدل سترګې مینه مې تا سره سنم کړ خو تا به په بل رنګ بدلول سترګې ګوښه دې پرېښودم غمونو ته اوس ګوښه دې پرېښودم غمونو ته اوس ته رانه لاړې ژړېدل سترګې خوګاله لیا چې پرتانه وینم خوګاله لیا چې پرتانه وینم زما ړندې دې شي د خپل سترګې مینه دې داسې ځای ته راوستلم مینه دې داسې ځای ته راوستلم چې ما خیبر نه هېرېدل سترګې ډېره مننه
چې د ریبار په خوله د عید مبارکي رالیږي په ما مینه جنۍ ما ته زندګي رالیږي هغه د مینې اظهار څه په ښه انداز کې کوي هغه د مینې اظهار څه په ښه انداز کې کوي په کاغذونو کې د زړونو رسامي رالیږي ډېره مننه کوو د خیبر درمان څخه دا ځل د خوږ ترنم دپاره محب الله محبت ته چکچک وکړئ
چې د خپل زړګي ته ګورم د یارانو په مخپل کې او لکه کور د چا کنډر وي په آباد آبادۍ کې او دا زما خاورې ایرې ژوند پاکستان یا زبینه مینه دا زما خاورې ایرې ژوند پاکستان یا زبینه مینه لکه ګل وي چا ټومبلی پرې خیر خې پګړۍ کې دا مشال رډیو له لارې ټولو هیوادوالو ته دا نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي وایم په دې هیله وایم چې دا اختر به د دوی د خوشحالۍ سوکالۍ آرامۍ او پخلاینې اختر شي
دا بیا د کوم مین دی ارمانو نرنجې رنجې پرات دی په ګودر کې ګلابو نرنجې رنجې رات دیپو گودر کی گلابو نرنجے رنجے ہر چوک دا مسافر لالی جیبونو تور گوری چوک نا گوری ددے سڑی لسو نرنجے رنجے د مینې په مجلس کې چا دکرکې کیسې وکړې دا چا مکړل ورغلې پر هارو نارنجې رنجې دا بیا د کوم مین دی ارمانو نارنجې رنجې زړ مور کای ته شو تصویرونو تویر کاندي پرات دی پو تابوت کی اندامو نارنجې رنجې دا بیا د کوم مین دی ارمانو نارنجې رنجې وادا باد خائس نو سمر الوڑا مرتب وی چنور د خائس تنو اکڑل غرو نرنجے رنجے پرات دی پو گدر کی گلابو نرنجے رنجے تے چلا غا سی تما دیا رکڑے حغا دیکڑل درمان تصویرو نرنجے رنجے
لتان ورسته مې پسترګو کې رڼا و نشوا لتان ورسته مې پسترګو کې رڼا و نشوا لتان ورسته زندگی هاغه سی بیا و نشوا لتان ورسته کوم حدونه و چې مات نشول لتان ورسته د غم کومه انتها و نشوا او لتان ورسته مې بیړې له طوفان تیرې کړې خو لتان ورسته مې د زړه کور کې خندا و نشوا د ځوان ترنم کوونکی محب الله محبت څخه ډیره مننه کوو مشاعرې ته بیل خوند او رنگ ورکړ راځي دا ځل عادل زادران ستاسې له درون چک چک سره
د لوی او بخښونکي څښتن په پاک او سپېڅلي نوم په لومړي قدم کې تاسو ته بیا د مشال رادیو ټولو اوریدونکو ته لرو برو پښتنو افغانانو په لویه کې مسلمانان ټولو مسلمانانو ته د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکیانې وایم. لیونۍ لیونۍ کړي د نکریزو مدام ویني په خوبونو کې نکریزي. له غربته مې نن داسې دروغ وکړل ګرانې نشته بازارونو کې نکریزي. ستا لاسونه د ګلونو په شان ښکلي بدې ښکاري ستا لاسونو کې نکریزي. خپل لاسونه مو په خپلو وینو سره دي ځکه نه وړو اخترونو کې نکریزي. رزم غزل ته څوک دی چې په زلپو کې ټومبي نرګس، څوک دی چې له ځان ځینې شړي نرګس، څوک دی چې ستي نرګس له ځان سره، څوک دی چې له بېخه ورکوي نرګس، څوک دی چې نرګسې تر پښو لاندې دی، څوک دی چې په هغه پسې مري نرګس، څوک دی چې مزل کړي په نرګس پسې، څوک دی چې مزل ورپسې کړي نرګس، څوک دی چې له هغې خوا مرمۍ راوړي، څوک دی چې له دې خوا نه وروړي نرګس، څوک دی چې عادل ورته دعا کوي، څوک دی چې په دې ځای کې کاري نرګس. مننه.
ځان ځان لګرزم شیرا یاد رښتې مړې اختر کې، اغه وخت بیل و چې نکریزی به مې وړې اختر کې. اوس بې نکریزو لاس او پښې به مې دنیا وویني، زموږ د کور دیواله ولې نړېدی اختر کې. ډېره مننه کوو د عادل زادران صاحب څخه، دی له عمر کم دی خو غزل ډېر پوخ لیکي. دا ځل نورعلي تلاش ته وار ورکوو.
د لوی او بخښونکي څښتن په سپېڅلي نوم، درنو شاعرانو او د مشال راډیو اوریدونکو سلامونه او مینه او د کوچني اختر مبارکۍ مې ومنئ. زرې زرې یم لکه درد له پرهر نه وزمه، دا ځل اختر کې بله کوره بهر نه وزمه. یو څو بیتونه به پل در پیرزو کم. بېله تا څوک لرمه وایه چې ما چاته پرېږدې، ته رانه زه او ما په سرو سترګو ژړا ته پرېږدې. تا رانه زړه وړی دی زه هم درنه زړه غواړمه، نو د لاس نښې دې د څه لپاره ما ته پرېږدې. راشه نن نغده خولګۍ راکړه سبا مه یادوه، د نن کارونه به تر څو پورې سبا ته پرېږدې. نه مې جامې شته نه پیزار اختر ته، څه به خوشحاله شم دې خوار اختر ته. زه د همزولو د سیالۍ نه یمه، څنګه به ځان کړمه سینګار اختر ته. او د خدای لپاره د جانان غمونو لږ خو مې پرېږدی په قرار اختر ته. تلاشه خدای گو هیڅ خوشحاله نه یم، تلاشه خدای گو هیڅ خوشحاله نه یم، بې مور اختر ته او بې پلار اختر ته. ډېره مننه.
نجیب امیر لیکي سکندر صاحب، ستا سر دې سلامت وي دا پیاله دې ستا په نوم وي. ستا سر دی سلامت وی دا پیاله دی ستا پونوم وی، رنگین دی هر ساعت وی دا پیاله دی ستا پونوم وی. دا زه دی ملامت یما دا زب دی منما، دا ستا دی حکومت وی دا پیاله دی ستا پونوم وی. مننه کوو د ځوان شاعر نورعلي تلاش څخه. سعدي خان ته چک چکو کوي چې راشي.
لومړی قدم کې د مشال راډیو ټول ټیم ته همداشان ټول اوریدونکو ته د کوچني اختر مبارکي وړاندې کوم. اختر مبارک شه. او د غزل نه مخکې څو بیتونه دي. بلابل بل او ستا په کور کې با ډیوه وا زما نه وا، ستا په کور کې با ډیوه وا زما نه وا، بیا د هم په خوله ګیلا وا زما نه وا. او خیرتی یو جوړه مې وا په غاړه، خیرتی یو جوړه مې وا په غاړه، ځکه ما باندې وګدوا زما نه وا. هواگان میں پردو چتا ولا، ہر یو کور تا دروازہ وا زما نوا. او د جہان مرغے میں ناستے پو گوے، د جہان مرغے میں ناستے پو گوے، ستا پغاڑا بلند وا زما نوا. او ما با مات لخی درمانا د کور خرچ کړل، ما با مات لخی درمانا د کور خرچ کړل، ستا په جیب کی با پیسہ وا زما نوا. او خپل بھائی تھوڑا بڑا دے گا اور بتاؤ خدا دو کچھ اسی لبو کی تروت ہے نا والے کا. خدا یو نظام دیا عجیب او بل دا شان دیا جو بد ہے، خدا یو نظام دیا عجیب او بل دا شان دیا جو بد ہے، قدرتوں خود ڈیر دی دا آسمان دے عجیب بد ہے. او دا عجیب کمالات نہ ڈک شوے پاک ربا، دا عجیب کمالات نہ ڈک شوے پاک ربا، کمالات دے پیرزو کھڑی دا انسان دے عجوبہ دے. دا ژوند هر یو پڑاوے تشریح کړي په خپل ځای دے، دا د ژوند هر یو پړاو تشریح کړی په خپل ځای دی. کتابونه خو دې ډیر دی، دا قرآن دی عجوبه دی. او دا چې مونږ پسې درومو، دا چې مونږ پسې ړند شو، دا چې مونږ پسې درومو، دا چې مونږ پسې ړند شو، باس چې مونږ پرې مین یو، دا جانان دی عجوبه دی. او دی وګړو کې بے حد سرکشی بلا کڑی، دے وگڑو کے بے حد سرکشی بلا کڑی، گناہگار دے تئی معاف کڑے، صادقان دے عجبہ دے دیرا منس.
حمیم جلال زیلی کی چنوم دے یاد شی زمازڑو حرکت ونلری، چنوم دے یاد شی زمازڑو حرکت ونلری، دا بوی دا چھے دا بوی دا سی چی اور وی حرارت و نلری. منم ستا زلف که دا گل اخدو وقت نو، خو سړی ویریگی حسینه بیا فرصت و نلری. زدی یادیگم دا پختن لما بیا و نکری، تگه بوی چی دا بو ضرورت و نلری. دا زل وار رسیده لده سردار شفاق تا.
ورز دا اختر دا جانان نشتا، مبارکی می پخلن نرازی ماینا، پا مخرم که دی زان جوڑ کرد خلق نکریز پا اختر که لگوینا. دو لوی و میربان ازاد پا پاک و سپیچل نامه طول ازیرونو تا، دو مشال رادیو درونو ریدون کو تا، لرو برو پختنو تا، دو نکمرغ کچنی اختر پا مناسبت زنگری مبارکی سکندر سب نظم دای دو باکیر سب دغه با او ایو د ژوند خاموشه کوڅه چیغه وهی، سبا اختر د خلک خار ته روان، ما د خپل کور ورته تکیه وهلی، ورک می نظر د خلک خار ته روان، د احساس لاس می تر گریوان راغی، د بی وسۍ په ور کې ژوند تیروم، په ځان می ترس کدرې هم ناراضی، د ناکامۍ زهر په خوند تیروم، مور می د ورور تصویر نیولی ژاړي، وای یادېږې می اختر دی زویا، ستا د راتلو په تمه ناسته یم، تا پسې تللی می نظر دی زویا، نه د خبر نه د احوال راځي. اوس داسې بلا ډېر اخترونه تیر شو، ښکلې څېره دې رانه هېره شوله، میاشتې خو پرېږده چې کلونه تیر شو، زه د منظر لیونی کړی یم، په دیوالونو باندې سر وهم، د ټولو وجود ستنې مې ماتې شولې، خپلو لاسونو باندې سر وهم، زه خپل ضمیر ته ملامته یم، ما مې له مور نه حقیقت پټ کړی، ورور مې مړ شوی په چاودنه کې دی، ما د خپل کور نه دا حالت پټ کړی، اوښکې مې پاکې په لمنه کړې زر، مور مې شکمنه نه شي خدایه په ما، هسې نه زړه ته چرته غم واچوي، ویرېږم ډېره به په زړه باندې غمجنه نه شي. لاړم لاسونه مې راتاو کړل ترېنه، د اختر شپه د خلک خان دی مورې، او ته د غم څادر په ځان خور کړی، د خوشحالۍ خبرې کان دی مورې، لالا به راشي ته هېڅ فکر مه کړه، د اوښکو ډنډ کړه له اوښکو صفا، لږه مسکۍ شه چې خوشحاله شمه، چې مړ وجود مې شي ژوندی په رښتیا، بس چې له کوره را بهر شوم زه، سلګۍ مې چرته ودرېدلې د غم، په ټوله لاره مې اسمان ته کتل، اوښکې په ځمکه مې لوېدلې د غم، زه ډېر ناوخته ښار ته ورسېدم، په مینه مینه مې سودا وکړله، د هر چا سترګې له مستۍ ډکې وې، او ما د خپل غم نه حیا وکړله، جیب ته مې لاس کړو چې پیسې را واخلم، مانه د کټ سر ته بټوه پاتې وه، ستړی ستومانه را واپس شوم زه، ښه د رازونو خزانه پاتې وه، چې رانږدې شومه د کوره پورې، د سوز نه ډکې چغې ما اورېدې، په زړه مې درد شولو بېهوده شومه، زما د خولې چغې دنیا واورېدې، مور مې مړه شوې وله ډېره غمه، زما بټوه کې یو ویر لیدلی، په وینو سور و بې کفنه پروت و، د خپل شهید زوی تصویر لیدلی، څویم اختر دی چې په غم کې تیر شو، باکېره ژوند په جهنم کې تیر شو، د مور د سیوري نه هم خلاصه شومه زه، د سبا ستوري نه هم خلاصه شوم زه. ډېره مننه.
کلو نه پس مرور یار سره غږېږم زه، له خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایېږم زه، او په دې هم شکر دی، په دې هم خوشحالېږم زه، په یو اختر او بل اختر چې ور یادېږم زه. مننه کوو د سردار شفق څخه، یو خوندور نظم یې وړاندې کړو، یو څه ډېر درد پکې موجود وو. د دې لپاره چې یو وار بیا سره را تازه شو، رحیم سکندر د ترنم لپاره را غواړو.
مشال رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د تر څنګ د اختر مبارکي هم وړاندې کوم. هیله ده چې دا اختر دوی قصدن ښه ولمانځي او په ورورۍ مسکای ولمانځي. څو بیتونه دي: هم ته پې خفه کېږې، هم شرمېږم اختره، گنی زړه خو مې دی چې وژړېږم اختره، بې یاره دومره نه یم خفه، خفه په دې یم
یوازې به څه بد در تخکارېږم اختره لقصده خدای را کړې خوښۍ خلکو سره پالم د سر په بیه هم یار ته خندېږم اختره بې وسه یو بیخي چې د اختر احساس ونه کړو کور سره څو شپې غره ته کوچېږم اختره په دې وطن کې له خانانو نوکران ښه دي په دې وطن کې له خانانو نوکران ښه دي حمید بابا تا چلهرو نغلمان ښه دي په دې وطن کې له خانانو نوکران ښه دي پیغلی دی پرتا شی ظلمو پاس دیو تو سیگی دلتا پا پوها کلن جنو حلکان خدی دلتا پا پوها کلن جنو حلکان خدی حمید بابا تا چلو حرو نغلمان خدی پدی وطن کے لخانانو نوکران خدی منگتا ہم کلا کلا مینا کراو غگیگی چپا کی موایا پدی یار کی پیریان خدی او چپ کی موای پدے یار کے پیریان خدی کخا دن وی جنازا خو بدخ کو لیوی پری چی چمرا ڈیوی سکندرانو یاران خدی او چی سمرا ڈیروی سکندرانو یاران خدی
حمزہ بابا لیکی دا چی ڈیر ڈیر راتا یادیگی دا اختر مخدا زڑت دا تیرو واقعاتو دا لخکر مخدا رازو پو ترنم پسی او بل ترنم هم آورو غزی باورات درن چک چک وکای
دا ٹولو ملگر پی جزان د مشال رادیو میناناک اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم ل اشرف جان رنزور نامه غوښتنه دغه دوم چې دلته دغه ځای کې ترانوم ګاډه سره وکي
د خالق شار ما کم کالی اختر تا زخو خشل نا یم بیخی اختر تا زخو خشل نا یم بیخی اختر تا خلق بخندا کڑی خوشالے بکوی خلق بخندا کڑی خوشالے بکوی خلق بخندا کڑی خوشالے بکوی چوک بامڑے وہ کے تو یوی اختر تا زخو خشول نیم بیخی اختر تا دے خالق شار ما کم کالی اختر تا زخو خشول نیم بیخی اختر تا زخو خشول نیم بیخی اختر تا ظلمی بہم پبرے تو گت وائی ظلمی بہم پبرے تو گت واہی ظلمی بہم پبرے تو گت واہی پگلے بستار گے تیرا بھی اختر تا زخو خشول نیم بیخی اختر تا دے خلق شار ما کم کالی اختر تا زخو خشول نیم بیخی اختر تا
زب زڑے مڈارے گم یو چا زڑ آنے استلے پخندا ہم اس کو گے گم یو چا زڑ آنے استلے روغ یہ بوتلما نا روغ یہ بیر تراوڑم پا حوار لار تم بیگم یو چازده رانه استلای دیره مننه کهو ده غزی باورا و همداشان ده اشرف جان رنزور چه خباید یادوانه وکو چه دوی ولسی شاعران دی او مکته خکوله ترانو راواورو راغوارو دازل ده مشاعره پا ده برخه که بحار سمسور ستاسی لدرون آر کلی سرا
جوانانو همزولو ستری مشه ده اختر مبارکی می هم اومنه ده مشال رادیو لطریقه طول پختون قوم ته د اختر مبارکی وړاندې کوم لیونی و ما هغه را سره نه وه زندگی می وه خفه را سره نه وه ستا کوڅې ته چې راتلم نو دا دی راغلم بس خو بله بهانه را سره نه وه زړه مې داسې نری نه و لکه پاڼه چې د مینې اندېښنه را سره نه وه نو په څه باندې شاعر شوم سمسوره چې د مینې فلسفه را سره نه وه. مننه.
موږ به تر څو پورې په بل وطن ځوانۍ زړوو، زموږ میندې به تر کومه په اختر کې ژاړي. ډېره مننه کوو د بهار سمسور څخه. راغواړو عزیز تلوار.
زه هم د مشال ټول اورېدونکو ته او په زمان کې څوک چماغل ته په مشال کې کار کوي ټولو ته د اختر مبارکۍ وایم. بیخي زیات وخت کېږي چې سکندر صاحب له مایک نه هم لارې پاتې شوم، یعنی په مشاعرو کې.
مینا لغرونو نه درنه ده او مینا لا تللې د چا، مینا به توله هنګامه ده او مینا لا تللې د چا، مینا به توله هنګامه ده. څوک چې په چا باندې مین شي په زیارتونو کې غواړي، پتا ویزونو گزار دا او مینا لا تللې د چا، پتا ویزونو گزار دا او مینا لا تللې د چا، مینا به توله هنګامه ده او مینا لا تللې د چا، مینا به توله هنګامه ده. څوک چې په چا باندې مین شي ورکته نشي له حیا نه، د زړه په سترګو نندار ده او مینا لا تللې د چا، مینا به توله هنګامه ده.
مننه. دومره بیتونه راته یا
اوس براشي د یو بل ولسی ترنم د پاره، اشرف جان رنزور او د دې بدرګه کوونکی چې دای د سره تل ملګری وي غازی باورا دی، هغه بس د ده په اشاره به وروسته دای هم راشي.
د ټولو راغل شاعرانو په اجازه ټول شاعرانو ته د اختر مبارکي وایم او د مشال رادیو ټول اوریدونکو ته.
جانان دې اختر تارا شپو ما ګرانا وای کنا په تیر اختر کې خو می ډېر ژړل دي نا وے پتے رختر کے خم ڈیر دیار یاری درشا کے ورخ دے طالب جان وے کنزے کسلوار تڑما او بے اورن نو الا کازے سلوار تڑما زما ہم زولی خوشالے کی پما گرانا وے کنز پ اختر کے دیوال خا تناست یما وے زپو اختر کے دیوال خوا تھا
پے و ڈاکٹر میں لجن شی طالب جان وے کنا د شول ٹاس ی پزڑگی وشتل یما نو الا د شول ٹاس ی پزڑگی
و اختر چی تیر شی بیا برا شی پو ما گرانا شکر بنز ونی چی تیر شی بیا نا رازی مے زوانی چه تیرا شی بیانا
میرے غزی باورا میں خوک دے طالب جانا وی کنا درنگ تور دے دالا وانگو یا بی زنانو علا درنگ تور دے دالا وانگو
زبا اختر تس خوشحال شپو مگرانا وی کنا یار پای وکلی زبلا کالی کے اما بو یار پے وکھلی زبلا
چه دا اختر مبارکی نہ کوے پمو بغاک پ زندگی نہ کوے پمو بغاک پ زندگی نہ کوے چه دا اختر مبارکی نہ کوے پمو بغاک پ زندگی نہ کوے پمو بغاک پ زندگی نہ کوے.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
هیوادونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوتېر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر ته مخه کړی.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنري کړي.
هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه، او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.